ټول دنیا کې چرته روزګار
ستاسو
بهتره
تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو دا هر څه شي کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي غو ورسره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د اغه سره لمنځه ځي نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوش قسمتیم ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي دا ده چې د اغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي
له همدې سره به دا بحث راوند غړو له ملمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستل مننه کوم او د ازادي راډیو د مسرح خبرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونی ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه په خوامړې شوی نجومی څوډان وینې کړي لناسا مهم خبروم چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی وارزم کې ته پیغام را رسولې لدیام خبرې کې چې پنجاب کو زو پښتونو نه نور د ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرې گی او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گی خو تر هر څه لمړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوې دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانه له سفارت وتلی خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه
د جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی د جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسا ولیده حق بند شویده
دوست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرو سره کړې دوه پنځه دقیقې مخکې د سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجنیرانو اتړونه کړي
درې سو څلوېښت دیمغه خپل انجنیران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه وکړو خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه شتاس مشاهده کړ او اتنې فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه بیا زر ډالر راټول کړی او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخودي
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلون پورا ځکه هم ځینی برنامه لرو چې التم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي
دا خبره هر څه تکول چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته حل ته په افغانستان کې دیو بل افغان ژوند مثبت بدل
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت سلويختي منظور پښتونوای د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به خنه شي
اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک اخسای رہی پلاس کے خلق ساتلی دی اوس بدا ولس قدم نہ درب سیاخی درک تک خبر می جس غلی پرک تک وا زمردا افغانان زمردا پشتان ناشتی
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشې وروسته له وی جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمونه ده پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلې دي خو په ویناي ستونزې د خبرو لاره پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي حامد کرزی وار بیا د یو ولسواک نظام لمنځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بلل دا وای د هر څه د دوی د ناسم کړنو نتیجه و خغلی کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي خو په داسې حال کې چې له 900 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سنگارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولی دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډیر ازادي نه ده ورکړي. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤولانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړی وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر کار شو چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندیدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو، هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال کونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي، د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان، سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټانو په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي، دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کړي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای، ژر به د هرات د نفټو له 3000 کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو څاګانو په مرسته د نفټو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفټو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
اتر څاګانې وو سفت تحقیقي، ان شاء الله ډیر ضربه نورې څاګانې تیاری سی او پاینده کال کې به ډیر ساګان نور مو یستل سی او لکه مخک رئیس دی کمپنی ویل سی اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دی
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلی د سرپل له نفتی حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدی ولایت ولګول شي
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی حلقوي سړک د ولایت لپاره چې واغم ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول څه
که څه هم طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکول او د نوي ورغنيزو پروژو خبره کوي خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستيال بیا وایي د سیمې ځینې هوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي
د ته خړ پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې رسمیت نه پیژندل زو یاده مشکل یاده مشکل دي کې د رسمیت پیژندل خبر نه سکه
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې خارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی $1 مرستې ته هم وهڅي حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي
سبان د $200,000 منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منګا په لاس انجلس او تقریبا $10,000 منګا په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکي
افغانانو ته د هر کله وکړ د دغه تل بیک ویل او په لزګونه زره ډالر مرسته ورسره کړی دا درې غونډې کړي دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برتانی ته هم یو لن سفر ولن منډه وکي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغه ته هم ورسوي
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړل چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستي پالیسۍ پر ضد د پښتنو د غرزنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت سلوي خرزي پوره شوه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2 میلیون افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي
او بیا 2 میلیون افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالای ور کوي دا زمونږ لاړه خنه وشو دا تودوالای پاکستان خپل پیدا کو نفرت یې پیدا کو ضد یې پیدا کو او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کو چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلويخت ورځو دروان اندغه اعتراض یې وغوښتنه لاندې منلې او که دوی وقاهیدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي
د پاکستانو مشرانو ته وایو چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګريز دا د پنجابي دا د امریکای د غلامۍ اخلاص کوي ورکی ازادي خلاص کوي
او تیرونه د طالبانو مخالف پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود د پاکستان په خوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شو تورن اسماعیل خان د طالبان اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره غواخ بلل او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پاتې رسیدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستيال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړې د پاکستان کې ویبلې جګړې ته لار پرانیزي.
او دا سیمه ټوله به شبات کوي د نوي عالمی لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا لبد مرغه د جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن دا وړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لاله ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونما له مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې ونې بریټ کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو بریټ کې یو تن افغان او د ټي ټي پی د مشر غړي حافظ ګلبادر لډل سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استاد ته په دغه بریټ شدید خبرګون ښکاره کړ او د حافظ ګلبادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوښړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد عربی په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومي ولله کيا ملک یا سټیټ یا دولت یا د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک به هنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چاري بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړون نن منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستې و وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوې او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاص کړي. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 13 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی موږ ولاویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سلنګو چنل تاوا سړوي کاري فرصت کم دی. نور زمیمی کارونه به کوو خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل واتنې فیصد کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال تتللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاند کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توالیده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یو بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور دو نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر او زم در بدر او تم برم در بدر او لرم در بدر دا یو نتیجه را هوا تر
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو تر څنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان یې قبضه کړ. نو ولې هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول؟ نن تو ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تنن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي، که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سرې سرې حساب در سره اوسي که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به در سره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د مونږ ستونی وشکېدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واورې مسلمانانو، خیر د که مونږ په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسې ته حق رسوو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دې ما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دې ما حکومت ړنګوي، ځکه دې ما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسید که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکړي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې تر څنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صبح پنجاب تا روان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی ولی منگا زینی لکیگو ولی منگا رسوا کیگو ولی رمان سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بولی کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو چت اولو لدی لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل بدا پارم شوک ڈاکی او دا سل یونیم سل روپے جرین دیر پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا چاو کم دے منگا صرف دا دے خبری دے منگ تا وضاحت دوکر ہے کی چیر پنجاب تیرے دا منگا دے دے ملکی سن دا منگا پاکستانیان نیو منگ چی پنجاب تا جو کدا اٹک پپل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تا اوڑو
چی کچری دا اٹک پا دروازہ بانی پنجاب تا پا اختو بانی با تکلیرن سرٹیفیکیٹ لری نو آیا دا پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا تا را اٹک پا دروازہ را دد نکیگی اگه اوز دزان سر کلیرن سرٹیفیکیٹ خیبر پختونخوا تا را اوڑی در پښتنو نه د پاکستان تر پښتنو در سیر نه ډیره خطر را کړی، پنجاب د سیر نه غټه خطر ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرح په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېر ښکلې غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستی او د خپل ذوق او شوق تنده په کې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کې دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلیم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او کسام نړۍ ورستر بلی پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړندا وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلود چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید څه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیوتلې فضائي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي زمکه تر رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلوېښت چنده لرې واټن نه زمکه ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضائي بیړۍ څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول خو د بانډویډ د زوف له امله به ایچ ډي تصویرونه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradiomo مونږ لای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.